आज व्यू 360 में 77 साल बाद भी पाकिस्तान बहरानों में घिरा है, मुल्क में जमहूरी इदारे क्यों मजबूत नहीं हो पाए, जानने की कोशिश करेंगे आज के खसूसी शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान को वजूद में आए आज 77 साल पूरे हो चुके। इस अरसे में मुल्क को कई गैर मामूली कामयाबियां और बड़े एजाज हासिल हुए। इस मुल्क ने बेनजीर भुट्टो की शक्ल में दुनिया को किसी भी मुसलमान मुल्क की पहली खातून वजीर आजम, डॉक्टर अब्दुल सलाम की शक्ल में मुस्लिम दुनिया का साइंस में पहला नोबेल, मलाला यूसुफजई की सूरत में सबसे कम उम्र नोबल इनाम याफ्ता और अवार्ड याफ्ता एक शख्सियत, और अभी चंद रोज पहले अरशद नदीम की शक्ल में जनूबी एशिया को जेवलिन थ्रो में एशिया का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिया। दूसरी तरफ यह भी एक हकीकत है कि 77 सालों में भी पाकिस्तान में जमहूरियत और मईशत आज तक मुस्तहकम नहीं हो पाए। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की 2023 के लिए डेमोक्रेसी इंडेक्स पर पाकिस्तान की रैंकिंग में कई दर्जे कमी हुई और मुल्क हाइब्रिड जमहूरियत से आमराना जमहूरियत रखने वाला मुल्क बन गया। आज पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर हम जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में 77 सालों में जमहूरियत क्यों मजबूत नहीं हो सकी और मुल्क में होने वाली एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट का मुल्क की जमहूरियत के लिए क्या मतलब है। पाकिस्तान के क्याम से आज तक मुल्क ने तीन दहाइयों से ज्यादा अरसे के लिए आमराना हुकूमतें देखी हैं। मुल्क के मौजूदा हालात की वजह से एक बार फिर फौज के सियासत में किरदार पर बहस हो रही है। आलमी इदारे पाकिस्तान की जमहूरियत पर सवालिया निशान लगाते हैं। इसी तनाजुर में दो दिन पहले मुल्की तारीख में एक अनोखा वाकया रोनुमा हुआ, जब फौज के साबिक इंटेलिजेंस चीफ जनरल फैज हमीद का करप्शन और रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्जाम पर कोर्ट मार्शल करने का ऐलान हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुबसरीन की तरफ से इस पेशरफ्त पर हर तरह के तबसरे हो रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के आसिम अली राना ने इस तारीखी डेवलपमेंट यानी मुल्क के किसी साबिक इंटेलिजेंस चीफ के कोर्ट मार्शल और इसके मुमकिन असरात पर सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हामिद मीर से बात की।
मीर साहब, बड़ी डेवलपमेंट, फैज हमीद साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, कितना सिग्निफिकेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है उनका इस मौके पर गिरफ्तार होना?
उनकी गिरफ्तारी पे जो ISPR ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। उसकी शुरुआत तो इस तरह होती है जी कि उनको टॉप सिटी के केस में हिरासत में लिया गया, लेकिन जो उस प्रेस रिलीज का जो दूसरा पैरा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसमें यह कहा गया कि जी रिटायरमेंट के बाद भी वो कुछ ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस थे जिस पर के उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो बतौर DGISI और बतौर कोर कमांडर पेशावर उन्होंने जो कुछ किया उस पर तो मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि दूसरा पार्ट जो है वो ज़्यादा अहम है कि रिटायरमेंट के बाद वो क्या कर रहे थे। तो पहले तो मैं आपको बिल्कुल ये यकीन से बता देता हूँ कि जनरल फैज हमीद साहब जो है ना, इनका जो गिरफ्तारी है या फौज की तहवील में लिया जाना है, इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत इस वक्त बाहर है, गिरफ्तार नहीं है, वो बड़े तंग आए हुए थे इससे। वो फैज़ हमीद साहब जो हैं वो किसी ना किसी को बीच में डाल के इनसे कांटेक्ट करते थे, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम फलाने का नाम क्यों नहीं लेते, उसका नाम लो। तो वो कहते थे कि जी ये हम बंदा जो है ये हमें डिक्टेट करने की कोशिश करता है। फिर एक जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, बड़े सीनियर रहनुमा है, उन्होंने फिर जेल में इमरान खान साहब से बात की कि जी ये जनरल फैज साहब जो हैं ये किस चक्कर में हमें जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और फिर एक मीटिंग हुई अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जिसमें तहरीक इंसाफ के 4-5 सीनियर रहनुमा थे और उन्होंने कहा यार इसका क्या करें बंदे का। उन्होंने आपस में नोट्स एक्सचेंज किए, तो बताया कि आपके भी रابطے में है, आपके भी रابطے में, आपके भी रابطے में। और वो उनको इस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे कि जिससे जनरल फैज हमीद साहब के जो पर्सनल स्कोर हैं वो सेटल हों, लेकिन तहरीक इंसाफ को उसका सियासी नुकसान होता था। तो इन्होंने थोड़े दिन पहले ये फैसला किया कि हम इस बंदे के साथ अपने रابطے जो है ना मुकम्मल तौर पर मुनक़िते कर देते हैं। अब दूसरा जो फ़ायदा है वो क्या है? दूसरा फ़ायदा फ़ौज को होगा, क्योंकि फ़ौज जो है उस पर बड़ा ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो सियासत में मुदाखलत कर रही है और पीछे रह के बिहाइंड द सीन वो सियासी जोड़ तोड़ में हिस्सा लेती है, सिर्फ सियासतदानों को पकड़ती है, जो उनकी अपनी सफ़ों में काली भेड़े हैं उनको नहीं पकड़ते। तो ये अब जनरल फैज हमीद को अगर गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो उससे फ़ौज की का जो इमेज है जिसपे काफ़ी दराड़े हैं تو وہ دراڑیں جو ہیں ان کو فل کرنے میں ان کو بڑی کامیابی ہوگی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ غلطیاں نہ کی جائیں جو 9 مئی کے واقعات کی انکوائری کے حوالے سے کی گئیں. 9 مئی کے واقعات میں جن سیاسی شخصیات پہ کیس بنائے گئے, تو لاہور کا واقعہ ہے تو وہی واقعہ اسی سیاسی شخصیت کو اسی دن سرگودا گجرانوالہ سے لے کے کوئٹہ تک آپ نے ملوث کر دیا اور اس کا ان کو فائدہ ہو گیا اور عدالتوں سے ان کی ضمانتیں ہو گئیں. جنرل فیض امید صاحب کے خلاف ان کے پاس کافی ثبوت موجود ہیں. تو 9 مئی کے واقعات میں ایکچولی جس بندے نے مس گائیڈ کیا ہے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو, وہ جنرل فیض امید ہے. سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فیض امید صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو یہ فورس کرتے تھے کہ آپ فوج کا جو فلاں افسر ہے, فلاں افسر ہے اور فلاں تین افسروں کا تو مجھے پتہ ہے, ان کے نام لے کے ان پہ تنقید کریں. تو اس پہ ریزسٹنس ہوتی تھی, تحریک انصاف کی طرف سے ریزسٹنس ہوتی تھی کہ یہ آپ اس طرح نہ کریں, آپ ہمیں فوج سے ڈائریکٹ لڑائی نہ کروائیں. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پھر بوجھ جو ہے سارے کا سارا وہ عمران خان صاحب اٹھا لیتے تھے. تو یہ ان کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی لابنگ کی سکل اور ڈبل گیم کیسی کرنے کے ماسٹر تھے کہ عمران خان کا خیال تھا کہ یہ تو میرا آدمی ہے اور شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تمہارا آدمی ہوں. اور پھر اس کے بعد جب ان کو آرمی چیف نہیں بنایا گیا تو انہوں نے نئے آرمی چیف جنرل آصم منیر کے خلاف تحریک انصاف کو استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی. اور حالات و واقعات جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف نے فیض امید کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ہے, کیونکہ یہ جو اب خواجہ آصف صاحب الزام لگاتے ہیں نا تحریک انصاف پہ اور عمران خان پہ کہ آپ نے فوج میں بغاوت کی کوشش کی اور آپ سرغنہ ہیں, سرغنہ اصل میں یہ جنرل فیض صاحب تھے جو کہ عمران خان صاحب کا بھی نام استعمال کرتے تھے اور عمران خان کے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ میرا فلاں سے رابطہ ہے, میرا فلاں سے رابطہ ہے, تم یہ کر دو, تم یہ کر دو. تو یہ وقت آئے گا جب تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ آخر کار یہ بتانے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ جو ہم 2-3 سال تک مفرور رہے اصل میں ہمیں جنرل فیض نے مروایا.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک فوج ڈٹرمنڈ ہے کہ ان کو بالکل جو ان کے جرائم ہیں, جو انہوں نے کچھ کیا, جو کچھ ان کے اوپر الزامات ہیں, ان کے خلاف ثبوت جمع کر کے ان کے خلاف کیا جائے گا, جو کورٹ آف انکوائری ہے, کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ان کو سخت سزا دلوا سکے؟
دیکھیں میرا پاک فوج کی ڈٹرمینیشن پہ کوئی کمنٹ کرنا اس لیے نہیں بنتا کہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس معاملے میں میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی. ڈٹرمینیشن کا فیصلہ آپ صرف ان کی پریس ریلیز سے کر سکتے ہیں, اور پریس ریلیز جو ہے اس کا پہلا پیراگراف جو ہے وہ ٹاپ سٹی کے بارے میں, اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2017 کا معاملہ ہے, آپ کو 7 سال بعد یاد آیا کہ آپ نے اس کے خلاف کاروائی کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2017 میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور جنرل قمر جاوید باجوا صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف تھے تو وہ بھی اس میں انوالو تھے. نہ صرف یہ کہ فیض امید صاحب نے یہ سب کچھ ڈی جی سی کے طور پہ کیا, بعد میں وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے اور جنرل باجوا کی مرضی اور منشا سے بنے. تو اس کا مطلب ہے کاروائی جو ہے وہ صرف جنرل فیض کے خلاف نہیں بنتی, کاروائی جنرل باجوا کے خلاف بھی بنتی ہے. اور اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹاپ سٹی کا جو معاملہ ہے یہ 7 سال تو ٹوٹل بنتے ہیں, تو 2 سال تو جنرل آصم منیر صاحب کو بھی ہونے والے ہیں نا, تو ان کو بھی 2 سال کیوں لگ گئے جبکہ سب کچھ ملٹری انٹیلیجنس تو پہلے ہی پتہ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی, اس کے پاس تو سب کچھ تھا, تو اس میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ پھر نیب نے پچھلے سال جب جنرل فیض امید کے خلاف انکوائری کھولی, کس نے وہ انکوائری بند کرائی؟
جنرل فیض امید اس وقت شہ سرخیوں کا حصہ بنے جب یہ خبریں عام ہوئی تھیں کہ سابق وزیراعظم عمران خان انہیں آرمی چیف بنانا چاہتے تھے. اب ان کے خلاف یہ کارروائی ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب عمران خان کو جیل میں 1 سال ہو گیا ہے. حال ہی میں کچھ خبریں آئیں کہ عمران خان حکومت اور فوج کے ساتھ معاملات طے کرنے پر تیار ہیں. دوسری جانب سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ملک میں مسلسل ایک بے یقینی کی سی کیفیت ہے, اور اب حکمران جماعت مسلم لیگ نون ہی کے حلقے دسمبر میں انتخابات کی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں. سابق وزیراعظم عمران خان کی قید کے 1 سال کے دوران متعدد مقدمات میں بریت کے باوجود ان کی رہائی آج تک کیوں ممکن نہیں ہو سکی, اور اب عمران خان کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کیوں کی گئی ہے؟ نوید نسیم نے اس پر چند مبصرین سے بات کی.
عمران خان کو جیل میں 1 سال ہو گیا ہے, اور اس 1 سال میں پاکستان کی سیاست میں پولرائزیشن, تقسیم بڑھی ہے, اور کنفنٹریشن گورنمنٹ میں اور اپوزیشن میں بھی جو اضافہ ہوا ہے, اور ملک میں سیاسی استحکام قائم کرنے کی کوششیں ہمیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی.
جب بار بار گرفتاری ہونا اور ایک چیز میں رہا ہونے کے باوجود دوسرے مقدمے میں گرفتار ہو جانا, یہ اسی اسکیم کا حصہ ہے کہ پارٹی کو آزاد نہیں چھوڑنا اور پارٹی کو اس پوزیشن میں نہیں رکھنا کہ وہ حکومت کے لیے, طاقتور حلقوں کے لیے کوئی ایسی سچویشن پیدا کر دے جس میں وہ مشکل میں آ جائیں. تو جب یہ چیز تھی تو پھر اس کے لیے ان کو اندر رکھنا طے تھا. اندر رکھنے کے لیے اگر ایک مقدمے میں رہائی ہو گئی ہے تو حکومت کے پاس بہت سی آپشنز ہیں, کئی مقدمات میں پھنسا لیں.
پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ فور اے چینج پہلی بار 76 سال میں انہوں نے کچھ دم خم دکھایا ہے اور کچھ آزادانہ فیصلے کر لیے کہ تمام تر اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کے باوجود ججز, چاہے وہ سیشن لیول پر ہوں یا سپریم کورٹ لیول پر ہوں, گڈ ٹو سی یو ہو یا کوئی اور ہو, انہوں نے ان کو رہا کیا ہے. لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ اس آزاد, سو کالڈ آزاد لمحے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا زور اور ان کا پریشر قائم و دائم ہے. اور اس وقت پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی لڑائی ہے وہ بدقسمتی سے خان صاحب اور ان کے سیاسی مخالفین کے درمیان نہیں ہے, بلکہ عدلیہ بامقابلہ اسٹیبلشمنٹ بن چکی ہے.
عمران خان ایک سال قید میں رہنے کے بعد یہ تیار ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے. میرا خیال ہے کہ اس کی جو بڑی وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ ایک ریئلائزیشن ہے عمران خان کے اندر جو انہیں ایک سال میں ہوا ہے کہ پاکستان میں جو ٹاپ لیول پہ سیاست کرنی ہو یا حکومت کرنی ہو اس کے لیے آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں کر سکتے.
لیکن یہ بہرحال تھوڑی سی تبدیلی تو ہے. اب پی ٹی آئی بذات خود اگر مذاکرات نہیں کرنا چاہتی سابقہ سٹینڈ کی وجہ سے, لیکن انہوں نے بہرحال ایک کولیشن بنا کے, ایک الائنس بنا کے اور محمود خان اچکزئی صاحب کو ذمہ داری دی ہے کہ آپ ان لوگوں سے بات کر لیں جن سے ہم بات کرنے سے ہمیشہ کتراتے تھے. ڈر یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ کتنا اس میں فری ہینڈ ہے اور کس طرح سے وہ جب کوئی بات کریں گے اور کوئی بات طے کرنے کے قریب ہوں گے تو کیا ان کو اوور رول نہیں کر دیا جائے گا.
ان کی پالیسی کا آغاز تو پہلے یہی تھا کہ ہاں میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں, مجھ سے بات کریں. انہوں شاید وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا, پھر انہوں نے کہا کہ ایک شخص ذمہ دار ہے. ایک شخص کون ہے؟ جنرل آصف منیر. تو غالباً عمران خان صاحب کو اس چیز کا احساس ہوا ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ مستقل حالت جنگ نہیں رہ سکتی. اگر کوئی اس کا رستہ نکالنا ہے تو یہ اس کو کچھ ٹیمپریچر کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا.
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی پیشکش کا تو کوئی مطلب نہیں ہے, کیونکہ کبھی ہمارے ملک میں یہ مثال نہیں ہے کہ اوپن ڈائیلاگ ہوا ہو اسٹیبلشمنٹ اور کسی سیاسی جماعت کے درمیان, سوائے ان ادوار کے جس میں فوج خود برسر اقتدار تھی. تو اس لیے فوج یہ کہہ بھی چکی ہے کہ وہ تو سیاسی مذاکرات نہیں کر سکتے, نہ کریں گے.
جتنے پلیئرز ہیں, ہر پلیئر جو پاکستان کے معاملے کو دیکھتا ہے وہ اپنے کہنا چاہیے جماعت کے مفاد یا انسٹیٹیوشن کے مفاد کے حوالے سے دیکھ رہا ہے, بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جماعت اور انسٹیٹیوشن کے مفادات سے اوپر جا کر جو ملک کے مفادات ہیں جس کے لیے سیاسی ہم آہنگی کا ہونا ضروری ہے, اور سیاسی ہم آہنگی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان میں اقتصادی بریک تھرو, اکنامک بریک تھرو ممکن نہیں ہوگا.
عمران خان صاحب کو ریلیف تو ملے گا, ہم تو یہ دیکھیں گے ماضی میں کیا ہوا ہے. ابھی ماضی قریب میں وہی نواز شریف جو انڈیا کا ایجنٹ تھا, گاڈ فادر تھا, اس کے سب کیسز ختم. کیسے پلٹا کھایا 2 سال کے اندر؟ یہی پلٹا آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوگا.
پاکستان میں اس کے قیام کے 77 سال بعد بھی حقیقی جمہوریت کو ایک خواب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر, تجزیہ کار اور مصنف حسین حقانی اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. حسین, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. آئی ایس آئی کے ایک سابق سربراہ کا کورٹ مارشل کیوں بڑا اہم واقعہ سمجھا جائے؟
بہت سے ممالک میں جو انٹیلیجنس کا سربراہ ہوتا ہے اس کا نام تک لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. پاکستان میں آئی ایس آئی کا جو کردار ہے وہ کیونکہ اندرونی سیاست, بیرونی معاملات ہر جگہ پھیل چکا ہے, اس کی وجہ سے آئی ایس آئی کا سربراہ بہت اہم ہو جاتا ہے. और अगर एक साबिक सरबराह को उसके बाजी के किरदार और रिटायरमेंट के बाद के किरदार की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाए तो ये एक अनहोना वाकया तो जरूर है। ये पाकिस्तान में आने वाली बहुत सारी तब्दीलियों का पेशखेमा भी हो सकता है।
एक आर्गुमेंट कि पाकिस्तान में फौज एक ताकतवर इदारा है, अमूमन यही दलील दी जाती है कि अगर मुल्क के रियासती इदारे मुकन्ना, अदलिया, इंतजामिया मजबूत हों और आइनी हदूद में काम कर रहे हों तो सियासी या इंतजामी मामलात में फौज की मुदाखलत कम होगी या नहीं होगी। आपके ख्याल में ये दुरुस्त आर्गुमेंट है?
देखें, मैंने इसके ऊपर पूरी तहकीक की है, किताब लिखी है, बल्कि एक से ज्यादा किताबें लिखी हैं। पाकिस्तान में फौज का ज्यादा बड़ा किरदार इस वजह से बना कि जब पाकिस्तान कायम हुआ तो पाकिस्तान के हिस्से में बरतानवी हिंद की फौज का एक तहाई लेकिन आबादी का सिर्फ 19% और वसाइल का 17% आया। अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के जो सरबराहान थे उस वक्त, पाकिस्तान की आला क्यादत थी कयाम पाकिस्तान के वक्त, वो ये फैसला कर सकती थी कि हम अपनी फौज को छोटा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब उस फौज के वसाइल का इंतजाम करना जब जिस हुकूमत के जिम्मे था वो पूरी तरह ऐसा नहीं कर सके और फौज की आला क्यादत को इस काम में खुद शामिल होना पड़ा। अब इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान आज फौज की सियासी एक मुदाखलत का की खिचड़ी पाकिस्तान की तारीख में पक चुकी है। खिचड़ी जब पक जाए तो उसमें से फिर चावल और दाल को अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में कभी भी सियासी जमातें मुस्तहकम नहीं हुई। आपने अदलिया का जिक्र किया, इंतजामिया का जिक्र किया, लेकिन सियासी जमातें भी जमहूरियत के लिए एक बहुत अहम इदारा है और पाकिस्तान में सियासी जमात बनाने की कभी भी जो सियासी जमात हुकूमत में होती है वो भी अपने आप को मुनज्जम नहीं करती, अपने इंतखाबात नहीं कराती, अपने आप को एक इदारा बनाने की कोशिश नहीं करती। और तीसरी बात पाकिस्तान में ये रही है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ग्रोह मौजूद हैं, खासतौर पर मजहबी सियासी ग्रोह, जो लोगों की तकफीर करने और लोगों को गद्दार करार देने से बाज नहीं आते। जमहूरी सियासत के लिए जरूरी है कि हर सियासी ग्रुप एक दूसरे को तस्लीम करे, जो इंतखाब जीते वो हुकूमत बनाए, जो हारे वो हज़्ब इख्तलाफ में बैठे और अगले इलेक्शन में दोनों की बारी तब्दील हो सकती है। हज़्ब इख्तलाफ हुकूमत बन सकती है, हुकूमत हज़्ब इख्तलाफ बन सकती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई निज़ाम कायम नहीं हो सका।
आपने बड़ा अहम जो मेंशन किया कि सियासी जमात जो है वो एक जमहूरी इदारा है और शायद सबसे अहम जमहूरी इदारा सियासी जमात ही होगी, लेकिन क्या पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात को हम जमहूरी कह सकते हैं?
पाकिस्तान में ज्यादातर सियासी जमातें इस वजह से पूरी तरह से जमहूरी नहीं है कि वो हमेशा दबाव का शिकार होने की वजह से अपने आप को किसी फर्द या खानदान के गिर्द जमा कर लेती हैं। ये एक मजबूरी भी उनकी होती है क्योंकि जब उनके ऊपर रियासती इदारों की जानिब से दबाव डाला जा रहा हो, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा हो, पार्टी से अलग किया जा रहा हो, तो फिर उनकी जरूरत बन जाती है कि वो सिर्फ अपने जो लीडर है जो जेल में है उसके करीबी लोगों के ऊपर इन्हिसार करें। लेकिन जो जमहूरियत का तकाजा है वो तो ये है कि सियासी जमातें खुलकर अपने अराकीन को इंतखाब करने का मौका दें अपनी लीडरशिप की, और अगर आला तरीन लीडरशिप न भी मुंतखब हो जैसे इंडिया की कांग्रेस पार्टी है तो कम से कम सूबाई और इलाकाई जो क्यादत है वो मुंतखब हो। ऐसा कोई प्रोसेस हमारे यहाँ आज तक कायम नहीं हो सकता।
पाकिस्तान में आईनी बहरान हम देखते हैं कि बार बार पैदा होते हैं, क्या दस्तूर में कोई खामी है? बिकॉज अब तो दस्तूर पे भी जो है, आईन पे भी जो है, उस हवाले से क्रिटिसिज्म होना भी शुरू हो गया, या इसके नफाज का मसला है या इदारों का बवक्त जरूरत इसको नजरअंदाज कर देना है?
सब कुछ जो आपने कहा इसका जिम्मेदार है। देखिए, जमहूरियत एक रवैये का नाम है। जमहूरी रवैया क्या है? जमहूरी रवैया यह है कि आप और मैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमारी राय एक होना जरूरी नहीं है, और जमहूरियत का ये उसूल है कि राय एक होना जरूरी ना होते हुए एक दूसरे का एहतराम किया जाए। हमारे यहाँ वो जमहूरी रवैया नहीं पाया जाता। फिर जो कौमी इदारे हैं उसमें हमारी फौज भी शामिल है, उनको बाज़ोकात ही फिक्र रहती है कि मुंतखब क़यादत जो है वो मुल्क के मफाद में काम नहीं कर रही। हालांकि आईन का तकाजा यह है कि जो मुंतखब क़यादत है उसके कुछ इख्तियारात हैं, वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे। तीसरी बात यह है कि हुकूमतें भी जो मुंतखब होती हैं वो अपने आप को इंतखाब के बाद ये समझती हैं कि अगले इंतखाब तक उनको आवाम के पास नहीं जाना। पार्लियामेंट का जो किरदार होना चाहिए कि हर मामले पर वहां खुलकर बहस हो, हर मामले पर बात हो और हर चीज पार्लियामेंट में डिसाइड हो, ये हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे दो साबिक वज़रा आज़म ऐसे हैं कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पार्लियामेंट में बराए नाम ही जाया करते हैं। عمران خان صاحب
جانا بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ توہین سمجھتے ہیں. ایک چیز آپ نے ملکی مفاد کی بات کی, یہ ملکی مفاد کون طے کرتا ہے پاکستان میں یا پاکستان جیسے ممالک میں ملکی مفاد کیسے طے ہوتے ہیں؟
دیکھیے باقی دنیا میں تو ملکی مفاد آئین کے مطابق پارلیمنٹ میں ہی طے ہوتا ہے اور اس پر کھل کے بحث ہوتی ہے, میڈیا میں بھی اس پر بات ہوتی ہے. لیکن پاکستان جیسے ملک میں جو ریاستی ادارے ہیں, فوج ہو گئی, انٹیلیجنس سروسز ہو گئیں, بیوروکریسی ہو گئی اور جوڈیشری ہو گئی, یہ طے کرتے ہیں کہ ملک کا مفاد کیا ہے, اور اگر ان کے درمیان اختلاف ہو جائے تو آئینی بحران ہو جاتا ہے. عوام کو ملک کا مفاد طے کرنے میں شامل نہیں کیا جاتا.
ایک چیز انتہائی سخت جو تنقید پاکستان پہ ہوتی ہے جو اب تک ہم بحث کر رہے ہیں اس کے بعد, کہ پاکستان کے خمیر میں ہی جمہوریت نہیں ہے, اس خطے میں ہی جمہوریت جو ہے وہ نہیں پنپ سکتی. کیا حقیقی جمہوریت ممکن ہے پاکستان میں؟
دیکھیں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن میں ماضی میں جمہوریت نہیں تھی, پھر اس کے بعد جمہوریت آ گئی. مشرقی یورپ کے بہت سارے ممالک ہیں جن کی کوئی جمہوری روایت نہیں تھی. جب ان کی قیادت طے کر لیتی ہے کہ ہمیں جمہوریت قائم کرنی ہے, جب وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ نے آپس کے تنازعات جو ہیں وہ جمہوری حدود میں طے کریں گے, آئین کے مطابق طے کریں گے, جب قائدین اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ جب اقتدار میں ہوں تو دوسروں کو جیل میں ڈالیں, اور جب خود حزب اختلاف میں آئیں تو اس بات کی شکایت کریں کہ ہمیں جیل میں کیوں ڈالا جا رہا ہے, تو تب ایک جمہوری رویہ, ایلیٹ میں جمہوری رویہ نہ ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ اس خطے میں جمہوریت نہیں آ سکتی. اس ایلیٹ کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا تب جمہوریت آ سکتی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس ملک میں بادشاہت کی بھی کوئی روایت نہ ہو, کوئی ایسا خاندان بھی نہ ہو جسے بادشاہ بنایا جا سکے, جو مثلا فوج ہے وہ بھی آتی ہے تو 8-10 سال کے بعد عوام اس سے بیزار ہو جاتے ہیں, اس میں جمہوریت کے علاوہ اور کون سا نظام ہے جو چلایا جا سکتا ہے؟
یہ سوال آپ کا اہل اقتدار تک ڈیفینیٹلی اور ریاستی اداروں اور باقی سب ایلیٹ کا جس طرح آپ نے ذکر کیا ضرور پہنچا. لیکن موجودہ حالات کو اگر ہم دیکھتے ہیں حقانی صاحب, جس میں میڈیا پہ پابندیاں ہیں, حالیہ انتخابات اور ان کے نتیجے پہ جو بنی حکومت اس پہ کافی سنگین سوالیہ نشان ہے, آپ کو مستقبل میں کسی جمہوری نظام کی امید بنتی دکھائی دیتی ہے؟
دیکھیں امید تو ہمیشہ رہنی چاہیے, لیکن اس وقت کے حالات یقیناً مایوس کن ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان مسائل کا حل کرنے کے لیے اگر ہم نے ایک نیا مسئلہ پیدا کر لیا تو پھر ہم 2-4 سال کے بعد اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے پائے جائیں گے. ایک بار پاکستان کے تمام لوگوں کو طے کرنا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں گے, جمہوری اور آئینی حدود سے کبھی تجاوز نہیں کریں گے, سیاسی قائدین کو ایک دوسرے سے بات کرنی ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ ماننا ہوگا کہ آئین ہی اصل میں سب اقتدار کا سرچشمہ ہے. تو اگر یہ سارے فیصلے ہو جائیں تو یقیناً جمہوریت کے لیے امید ہو سکتی ہے, لیکن یہ سارے فیصلے بیک وقت ہوتے اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہے, اور میرا خیال ہے آپ کو بھی نظر نہیں آ رہے ہوں گے.
تو پاکستان کا کون سا ادارہ اس میں کردار ادا کر سکتا ہے؟
میرا یہ خیال ہے کہ ابتدائی طور پر جیسے میں نے کہا جب کھچڑی پک چکی ہے تو چنا اور دال اور چاول کو الگ کرنا آسان نہیں ہے. پہلا اسٹیپ تو یہ ہونا چاہیے کہ سیاسی قائدین ایک دوسرے سے بات کریں اور رولز آف دا گیم طے کریں کہ سیاسی اور جمہوری نظام کے کیا تقاضے ہیں جن پر سب عمل کریں گے. دوسرا, جو پاکستان کا سب سے مستحکم ادارہ ہے فوج, اس کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. سیاست میں گھسیٹنا کیا ہے؟ ایک گروہ یا ایک فرد یہ سوچتا ہے کہ میں فوج کو استعمال کر کے کیوں نہ اقتدار تک پہنچ جاؤں اور اس کے بعد اپنے مخالفین کو ختم کروں. یہ پروسیس اگر ختم ہو جائے تو فوج بھی میرا خیال ہے کہ خود چند اہم ایشوز کے علاوہ اپنے آپ کو روزمرہ سیاست میں ملوث کرنا پسند نہیں کرے گی. یاد رکھیے سیاست فوج کے لیے اچھی نہیں ہوتی اور فوجی مداخلت سیاست کے لیے اچھی نہیں ہوتی.
بہت بہت شکریہ حسین حقانی, آپ ہمارے ساتھ تھے اور پاکستان کے 78ویں یوم آزادی یا 77 سال پورے ہونے پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته ارتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا پرانیزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته ارتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
په دې خبري ټولګه کې طالبانو پر افغانستان د خپل واکمنۍ درې مکلیز منځلې خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي د افغان میرمن لپاره وحشت پای ته نه دی رسیدلی. په غزه کې د اوربند لپاره تازه هڅې د امریکا، قطر او مصر لخوا په غزه کې د اوربند لپاره د خبرو تازه پړاو پیلېږي. او په پیښور کې یو افغان نرخځای د امنیتي او اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي او وایي افغانستان ته لستنېدو اندېښنه لري.
سلامونه. نن چهارشنبه د اګست میاشتې 14 نیټه ده. د آشنا تلویزیون د پښتو خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. تاسې دا او زموږ نورې خپرونې په تلویزیون، ټولنیزو رسنیو او ساتلایت هم لیدلی شئ. ستاسې کوربه زه سمیع الله جلادزی یم. طالبانو په بګرام کې د پوځي رسم گذشت په ترڅ کې خپل درې کلنه واکمنۍ ولمنځله. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیالانو، دفاع، کورنۍ چارو وزیرانو په ګډون د دغه حکومت لوړپوړو چارواکو ګډون کړی وو. پر افغانستان د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو سره مهاله د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشي الیسن داودیان ویلي دي چې د افغان میرمنو او نجونو لپاره وحشت پای ته نه دی رسیدلی. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په بګرام هوایی اډه کې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو د شتون پر مهال تر ټولو لوی پوځي اډه وه. سږ کال بیا د پخواني جمهوري رژیم د نسکورېدو او پر دغه هیواد د خپلې واکمنۍ درېیمه کلیزه د پوځي رسمي ګذشت په ترڅ کې چې د طالبانو لوړپوړو چارواکو پکې ګډون کړی وو ولمنځله او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دغه مراسم په ژوندۍ بڼه خپاره کړل.
د دې ورځې یادونه لدی عمل هم مهمه ده چې راتلونکي نسلونه ترې د ازادۍ، استقلال او خپلواکۍ درسونه زده کړي. دا ورځ نه یوازې چې په افغانستان کې د اشغال د خاتمې او د اسلامي امارت د فتح ورځ ده، ورسره په هیواد کې د 50 کلنې جګړې او ناورین د پای ورځ ده.
پر افغانستان باندې طالبانو درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو سره هممهاله د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې مشري ویلي چې په دغه موده کې د ښځو او نجونو په اړه بې شماره حکومتونه، لارښودنې او بیانونه خپاره شوي چې وایي د ښځو او نجونو اساسي حقونه سلب شوي او د هغوی استقلالیت له منځه تللی دی.
تر نن ورځې پورې په افغانستان کې له سیاسي پلوه د رهبرۍ په کچه هیڅ یوه میرمن هم نشته چې په ملي یا ولایتي کچه نفوذ ولري. هغه میرمنې چې د طالبانو په تشکیلاتو کې ګډون لري د هغوی رول په ځانګړي ډول په نورو ښځو باندې د طالبانو د توپیري احکامو څارنه ده.
طالبان خپل دغه واکمنۍ په داسې حال کې لمانځي چې مانځنې ته یوازې په خپل طالبان مشران ناستو، هیڅ بهرني میلمانه او هیڅ ډول نور سیاسي او ټولنیز مشران نه تر سترګو کېدل.
طالبان د نفع او انحصار قدرت په سیاست باندې عقیده لري او همدا لته چې په افغانستان کې د نفع او انحصار قدرت سیاست په خام نتیجه نه ورکړي او اوس هم نتیجه نه ورکړي، نو همدا لته چې په داخل د افغانستان کې د بیان په ازادۍ باندې، په سیاسي فعالیتونو باندې ټول باندې بندیز لګول شوی دی او طبي خبره ده چې په عمل کې چې اساسي قانون نه وي نو هلته بیا خودسری وي.
د طالبانو حکومت د کابل سربیره د ولایتونو په مرکزونو کې هم د دغه ورځې د لمانځنې لپاره د غونډې بندوبست کړی وو او په خارونو او واټونو کې د طالبانو د حکومت بیرغونه او د دغه ډلې شعارونه ځړولي وو.
پیلان د ازادۍ د لمانځلو لپاره د خوشالۍ لپاره دلته د لمانځلو لپاره دلته راغلی یم چې دغه ورځ په خوشالۍ ولمانځو، ځکه دا هغه ورځ ده چې زموږ شهدا و ټولو ارمانونه په دغې ورځې پوره شوي دي او استقلال او ازادي مو لاسته کړې ده، امن او امنیت مو لاسته کړی ده.
کار نشته، مجبور
طالبان پر افغانستان باندې د خپل واکمنۍ دریمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې د یوې خوا دا حکومت د هیڅ کوم هیواد یا نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت نه پیژندل شوی او د بلې خوا په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې، بیکاري او لوږې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي او د مطبوعاتو، بیان او د اقلیتونو او مذهبي ازادیو ترڅنګ د تعلیم او کار په شان نور بشري حقونه هم تر پښو لاندې شوې دي.
په خانه خزینه خوونکی وایي هڅه کوي په وړیا ډول افغان نجونو ته د زده کړو لړۍ جاری وساتي. شبانه یو له هغو پخوانی خوونکو څخه ده چې اوس هم په شخصي ځای کې په وړیا ډول خپلو زده کوونکو ته تدریس کوي. بل لوري ته د دې شخصي خوونکي زده کوونکي له خپلو خوونکو څخه د مننې ترڅنګ پر نړیواله ټولنه غږ کوي چې د ښوونځیو د بیا ځلي پرانیستلو په برخه کې د افغان نجونو مرسته وکړي. شنونکي وایي چې د ښوونځیو بندولو په ټولنه کې علمی او فرهنګي فقر ته زمینه برابره کړې ده. نور حال د شمس آریان په دې رالیږل شوي راپور کې.
ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړلې، شبانه هم یو له هغو ښوونکو څخه ده چې د څه مودې لپاره پر کور کېناستل. هغه له شبانه وایي چې د افغان نجونو د زده کړو د دوام په موخه څه موده کېږي چې په یو شخصي ځای کې په وړیا ډول خپلو زده کوونکو ته تدریس کوي.
زمانی که حکومت فعلی قرار گرفت که آمدن به کابل، مکاتب بسته شد و ما هم خانه نشین شدیم و به این دلیل ما خواستم که یک مکتب رو بسازیم که دخترها بیان در اینجا درس بخوان. به طور رایگان البته دخترها میان، ما وظیفه که اجرا کرده بودم قبلا هم باز آمدم اینجا به صفت معلم اینجا وظیفه اجرا میکنم برای دخترها.
نجده دری کال کیری چه طالبانو در افغان جنو پر مخ دزده کرد روازه ترلی دی. اغلې شبانه د زده کړو د بندیز په پایله کې د افغان نجونو راتلونکي ته پاندیش نه کیده.
وضعیت دخترکا خیلی وهیم است و مکاتب که بسته باشه آیندهشان ما خوب پیش بینی نمی کنم. فکر کن دخترایی که صنف 10 هستند اگر 10 سال دیگه ادامه بدن آیا او میتونن پس دوباره شامل مکتب شون؟ ما آیندهشان بسیار وهیم پیش بینی می کنم.
بل لور ته په دې شخصي شونځي کې په زده کړو بوخت انجونی که څه هم د شونځي وبندې دوه زیات نه هلي کړی دي، خو بیا هم د خپل شونکو د دې هڅو ستاینه کوي چې په وړیا ډول دوی ته د زده کړو زمينه برابر کړې ده.
بسیار راضی هستیم بخاطر کال خو مکتب هم بسته است، ما نمیتونیم درس بخونیم. بخاطر از امو راضی هستیم که اینجا رو ما باز کردن استادان محترم ما تا ما بتونیم درس بخونیم. و استادان ما بسیار استادان محترم بسیار زحمت کش هستن، برنامه سر ما کوشش میکنن تا ما بتونیم یک چیز رو یاد بگیریم.
اگر اینطوری وضعیت ادامه پیدا کنه شاید آینده دخترها بسیار تاریک باشه، دخترها امید خود از دست بدهد و دیگه شاید دیگه دخترها در جامعه نقش نداشته باشد.
بل لور ته شنن کې وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځي بندول د اقتصادي ستونزو ترڅنګ په ټولنه کې علمي او فرهنګي فکر ته لویه زمينه هم برابروي.
تنها د معلمینو د معاش مسله نه ده، د هغوی د معیشت مسله، د هغوی د تشویق مسله، د هغوی د ګڼو مشکلاتو د حل کولو لپاره داسې هلې ځلې زیاتې نشته. یعنی نظام خاموشه ده، معلم فراموشه ده او دغه حالت دوام طبعا فقر زیږوي او لدین علاوه فقر فرهنګي، فقر علمي زیږوي. کمالم خوار او غریب او در بدر اسو نو دغه بچی چې شاګردان دی هغه څه پاته شي.
نږدې درې کال پر کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د شبانې په څیر په زرګونو ښځینه ښوونکي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د خپلو زده کوونکو تیار راتلونکي ته ژوره اندېښنه هم لري. شمس آریان، امریکا غږ.
له نیکمرغه ژورنالیست او د ښځو د حقونو فعاله شمله نیازی را سره په پروګرام کې د اغلی نیازی پروګرام ته په خیر راغلاست. اجازه راکړئ لومړی پوښتنه دا وکړم چې د طالبانو خو پر افغانستان د واکمنۍ درې کاله پوره شول، تاسې په دې درې کلونو کې د افغانستان د ښځو، میرمنو او نجونو وضعیت څنګه ارزوئ؟ په لنډ ډول که جواب راکړئ.
ډېره زیاته مننه. سلام تاسو جلال زه صاحب او تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. واقعا هم دا موضوع ډېره جدي ده او د بحث وړ ده چې په درېو کلونو کې د افغان میرمنو ژوند څومره بدلون وکړ، څنګه د هغوی شل کلنې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شوي. موږ په شلو کلونو کې افغان میرمنې ولیدې چې تر ډېرو لوړ استیجونو پورې ورسېدې، په ټولنه کې کار وکړ، همدارنګه ډیر داسې ځایونه چې پخوا هغه د خلکو لپاره ناممکن ښکارېدل چې نجونو یا مېرمنې به هغه ځایونه ونیسي. له نیکه مرغه په شلو کالو کې مېرمنو هغه مقامونه ترلاسه کړل. له بده مرغه چې اوس د طالبانو دغه دریم کال او دریم کال هم پوره کېږي، مېرمنې تر ټولو ډېر متاثرې رسوي په دې وضعیت کې، ځکه چې ښکاره خبر ده کله چې ښوونځی ونه وایي، کله چې کتاب پته باندې دی پوهنتون دروازې تړلي، او تر ټولو مهمه ده چې هغه مېرمنو چې غوښتل په ټولنه کې کار وکړي هغوی کار نه شي کولی. او هغه چې کار کوي، که ډاکټران دي، که زموږ یو څو په ګوته نه په ګوتو شمېر ژورنالیستان دي، هغوی له دومره محدودیتونو سره مخ دي چې زه فکر کوم چې شاید تر راتلونکو څو میاشتو پورې هغوی دې ته مجبوره کړي چې هغوی هم په کور باندې کښېني. او واقعا هم د اندېښنې وړ ده. دا په زما زه فکر کوم په نړۍ کې به داسې هېواد نه وي چې څومره په افغانستان کې مېرمنې تر تهدید لاندې دي، څومره له بد وضعیت سره مخ دي، همدارنګه څومره د پرمختګ مخه نیول کېږي.
تشکر اغلی نازی. تاسو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ته اشاره وکړه. ښه، اوس خو هغه د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې نشته، او ښځې هم اکثریت په کور کې نیول شوي دي. آیا د افغان ښځو د حقونو د تامین په برخه کې تاسو د دنیا په هڅو باندې راضي یاست؟ که څه هم هڅې کېږي په یو شکل په بل شکل باندې، اما انتقادات شته چې باید د ښځو د حقونو د تامین لپاره اوچت نور ګامونه هم واخیستل شي. څه باید وشي؟ او آیا فکر کوئ چې دغه هڅې چې تر اوسه شوي دي دا کافي دي؟
جلال زای صاحب، تر هغه چې یوه هڅه حداقل یوه نتیجه ونه لري، موږ ورته بریالی حسن شوالی یو وایي چې د افغان مېرمنو د وضعیت د بدلون لپاره هیڅ هم داسې هڅه نه ده کړې چې واقعا هم هغوی داسې یو څه وکړي چې حداقل هغه مېرمنې چې اوس په افغانستان کې دي د هغوی د ژوند د ښه والي لپاره یو څه مفیده واخیسي. نړیوال ناستې کوي، بالاخره حتی افغان مېرمنې سره راټولېږي، موږ دلته سره راټولېږو د افغان مېرمنو لپاره غږ پورته کړو. پیله مونږ به خپل وجبه تر سره کوو، خو نتیجه دا ده چې هغه مېرمنې چې هلته دي، یا مونږ ټول ځان یادولی شو چې اوس په بهرني هېواد کې اوسېږم، هغه څه چې ما په خپل هېواد کې کولی، هغه کومه چې هلته کولی اوس کې مېرمن لپاره زه هغه اوس نشم کولی. زه مثبتې نه بولم دغه ناستې او
ډیر ټولې ده نه، یا هڅه ځکه چې کوم بدلون نه درته. تشکر. ښاغلی نزای، اوس خو د افغان میرمنو د حقونو لپاره لاریونونه، غونډي او اعتراضونه هم کیږي د نړۍ په مختلفو ځایونو کې، اما ستاسو په نظر څه ډول یو میکانیزم په کار دی چې رامنځته شي، او د دغه میکانیزم په اساس د افغان میرمنو د حقونو د تامین په برخه کې هم په طالبانو فشار راشي او هم په نړۍ باندې؟
جلال زای صاحب، دا دومره یو جدي موضوع ده چې ټولې دنیا ور باندې یوازې بحث وکړه، زما په شمول همداسې د نورو هیوادوالو په شمول، خو حداقل د دې لپاره د دغه موضوع لپاره د دې موضوع د حل لپاره راټولېدنه، داسې یو بنسټیزه راټولېدنه چې هغوی له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي، او بالاخره طالبان هم دې ته قانعږي چې دغه مسله نور، یعنی داسې کوم دلیل نشته چې تاسو د نجونو یا د ښځو مخه ونیسئ. کوم دلایل چې دوی وړاندې کړي دي، ټوله دنیا په دې باندې پوهېږي، موږ ټول په دې باندې پوهېږو چې هغه داسې کوم بنسټیز مسایل نه دي چې واقعا هم حل دي نه سي، که دوی د حجاب مسله یادی یا داسې نورې کیسې یادی، یا باید یادونه وکړو چې دوی د نصاب یادونه کوي په افغانستان کې، هغه نصاب چې هلکانو لپاره ویلې سم ده او د نجونو لپاره ویلې ناسم ده.
وخت کم دی، زه غواړم د خپل وروستۍ پوښتنه هم وکړم. آیا فکر کوئ چې طالبان به د ښځو په وړاندې خپل سیاست بدل کړي؟ لطفا لنډ ځواب راکړئ.
زه خو دغه څومره درې کاله چې ووتلو، بالاخره موږ ولیدل چې دوی کې څه بدلون رانغی، بلکې ورځ تر ورځې پورې دوی نوي محدودیتونه وضع کړه. زه هیله منده نه یم، ترڅو کې مې فکر کوم شاید دوی بدلون وکړي، شاید یو ورځ هر څه سم شي. خو چې زه ګورم دوی د سمیدونه، بلکې داسې وضعیت په حالت روان دي چې دوی بالکل هغه مېرمنې د ټولنې څخه محو کړي.
تشکر. ژورنالیست او د ښځو د حقونو فعال شاملا نیازی، له تاسو ډېره زیاته مننه کوم. ودان په پیښور کې یو افغان نرخځای د ژوند په مشکلاتو راپور لرو، خو راپور د وقفې وروسته خبرېږي.
په افغانستان کې د امنیت بشری حقوقو د میرمنو ازادۍ حکومت ولی اقتصادي او بشری بحران مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ سرنګواله په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست نه همینه تر شپاړسمې نېټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني راډیوي سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اوریدلی شئ.
بیا هم ښه راغلاست. ټاکل شوې ده د امریکا، قطر او مصر نړیوال منځګړي سبا پنځشنبه د اسرائیل او حماس ترمنځ د خبرو نوې پړاو پیل کړي، خو له ایران او متحدینو سره یې د کړکیچ کچه لا هم لوړه ده. په بیروت کې د حزب الله د یو جګپوړي جنګیالي او په تهران کې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هانیه د وژلو له کبله له اسرائیلو سره د غچ اخیستو ګواښ کوي. په دې اړه څه پرمختګونه شوي، برېښنا عمرخیلي دا خبر تعقیب کړی او د امریکا د کانګرس د ماڼۍ له مخې د خبرونه سره د بریښنا جانی د اوربان پاړه نور څه جزئیات دي.
جلنزه سیب سلامونه تاسو ته درنو لیدونکو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په غزه کې پر یو اوربان توافق کولای شي ایران د اسرائیل پر ضد لغچ اخیستونکي برید څخه راوګرځوي. ایران ژمنه کړې ده چې په تهران کې د حماس د پخواني سیاسي مشر اسماعیل هانیه د وژل کېدو غچ واخلي. د اسرائیل او حماس ترمنځ ممکنه اوربان ښایي د اسرائیل او لبنان پر پوله باندې له حزب الله سره د توغندوی تبادله هم پای ته ورسوي چې موږ شایدان یا سوچ د تیرو لسو میاشتو رئیس تقریبا هر ورځ رامنځته کیږي. جو بایدن د سه شنبه په ورځ د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند کولای شي د ایران د احتمالي برید مخه ونیسي، هغه ویل همدای تمه ده. بایدن ټینګار وکړ چې دای به د غزه په جګړه کې د اوربند د رامنځته کولو او د اسرائیلي یرغملو د خلاصون لپاره لهڅو په شان نشي. رویټرز خبری آژانس بیا د سه شنبه په ورځ د درې ایرانی سرچینو له قوله راپور ورکړی چې یوازې په غزه کې د اوربند ټینګېدل کولای شي ایران د اسرائیل پر ضد له مستقیم برید څخه راوګرځوي. خو ایران د سه شنبه په ورځ د لویدیز دا غوښتنه چې تهران د اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته اسرائیل ته د غچ اخیستنې له ګواښ څخه لاس واخلي رد کړی دی. په ورته وخت کې پرون حماس د څو میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره څو توغندي د تل ابیب په لور وتوغول چې د اسرائیل د پاوز په وینا یوې ساحل ته نږدې اوبو کې راولوېده. جلال زای صاحب،
برېښنا جانې، پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غزه کې پر یو ښوونځي د اسرائیلو د هوایي برید په اړه هم غونډه بللې وه. په دې غونډه کې مهمې خبرې څه وې؟
بله، مهمې خبرې شوې دي او غزې کې پر خونځي باندې د شنبه د ورځې بریټ چې د جګړې لامل بې ځای شوی خلکو د پناه ځای په توګه استعمالیده کلک خبرګونونه رامنځته شوې دي. الجزائر د امنیت شورا د بیړنۍ غونډه پامدي تړاو را بللې و. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د شنبه په ورځې بریټ کې لږ تر لږه نوي کسان وژل شوی او اسرائیل ادعا کوي چې یو د شتنه وسله لوال وو په دغه بریټ کې چمړ شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا ټومس گرینفیلد په داسې حال کې پر خونځي بریټ غندلای چې دای منل چې اسرائیل د ځان څخه د دفاع حق لري، خو دوی مکلفیت لري چې د نړیوال بشردوستانه قانون لمخې د ملګرو د ملکی وګړو د ساتنې لپاره هم اڅه وکړي. جلال زای صاحب،
برېښنا جان ډیر مننه له هر خزو معلوماتو څخه، تشکر. ورسته لغه چې اسرائیل د دوه جګپوړو وسلوالو ډلو مشران ووجل، اسرائیلیان د دوه نوی راهیسي د غچ اخیستنې د احتمال انتظار کوي. حماس او حزب الله دواړه د دې وړتیا لري چې په اسرائیل د اوږد واټن توغندي وتوغوي او پراخ زیان ورسوي، خو دوی دا هم نه غواړي چې له اسرائیل سره بشپړه جګړه کې ښکیل شي. په موکړه د بیت المقدس نه د امریکا غږ د خبریالي لندا گرینسټین د رالیګل شوي راپور پښتو ژباړه ده.
د هیفا شمالي ښار د لبنان سره د پولې دی، واسي 20 کیلومتر لري دی. دا ښار بندر او کیمیاوي فابریکې لري چې حزب الله په نخښه کولای شي. د اکتوبر په ومه وروسته له هغه چې حماس په اسرائیل ترګریز برید وکړ او په غزه کې جګړه پیل شوه، د هیفا د بیړنۍ کمانډي مرکز پر ځای ته انتقال شو، ځکه چې حزب الله او اسرائیل د لبنان سره پولې کې په یو بل ډول ډیسپیل کړی. د هیفا د ښار چارواکي وایي چې د برید لپاره تیار دي.
زمون ټول د بمونو نه خوندې ځایونه د خطر د زنګ په صورت کې پوتمه
تحقیق ډول پرانیستل کیږي او یا که زه وغواړم نو دا به خلاص کړم. د بیلګې په توګه اوس زه دا د ټلیفون له لارې خلاصوم. تاسو دا رڼا لیدلی شئ؟ دا په دې معنی ده چې د بمونو نه خوندي ځایونه خلاص دي.
حماس او حزب الله دواړه درسته وجلو د غچ اخیستنې ژمنه کړې ده. د اسرائیلو امنیتي چارواکي وايي حزب الله تر 1500 زرو ډیر راکټونه لري چې ډيري اسرائیلو ته رسیدې شي.
د حزب الله ویک ایټس
حزب الله ایرانۍ بي پلوټه الوتکې لري او یقینا د اسرائیلو زیربناو ته د پام وړ زیان رسولې شي. په ځانګړې توګه دا حقیقت چې اسرائیل د حزب الله لخوا د توغول شویو توغندیو او ډرونونو د مخنیوي لپاره وخت نه لري او مخنیوي خورا ستونزمن دی.
د اسرائیلو پوځ وايي نوې ټکنالوژي جوړ کړې ده چې په اسرائیلو د راکټي بریدونو خبرداري ورکوي. اسرائیل د موبایل ټلیفون د لارې د خبرداري د پیغام د خبرولو په اړه خلکو ته معلومات ورکوي او کچرته یو څوک په هغه سیمه کې وي چې برید پرې وشي نو هغه ته به د خبرتیا ورکړل شي. د اپریل په میاشت کې ایران د لومړي ځل لپاره په اسرائیلو مستقیم برید وکړ او په سلګونه راکټونه په اسرائیلو وشتل چې ډېری د اسرائیلو متحده ایالاتو او یا اردن لخوا خنسا شول. اسرائیلي شنونکي دا ځل دی ویلوی او پراخ برید تملري.
ایرانیانو ستونزه دا ده چې لوی خوا غچ واخلي لکه څنګه چې دوی ژمنه کړې و او سزا ورکړي خو په داسې تاریخي تر سره کول غواړي چې د دوی زیانمن شوی وقار وساتل شي او خپل نوم بیرته ورغوي. خو له بلې خوا غواړي دا کار په داسې طریقې تر سره کړی چې په بدل کې اسرائیل ورته سخت ځواب ورنکړي. دوی یو داسې حالت رامنځته کول نه غواړي چې بیا یې مخنیوي ونی شي. ښایي
د اسرائیل او حماس ترمنځ د اکتوبر په 8 د بریټ نروسته د حماس لخوا د يرغمل شو د خوشی کول لپاره د غیر مستقیم خبرو اترو نوې پړاو نور هم پیچلې شوې ده. امریکا ایران ته خبرداري ورکړه چې د اسرائیلو په ضد غچ اخیستنه به د خبرې اترې د خند سره مخ کړي. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه پورې د اسرائیلو په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 3000 کسان چې ډېری ښځې او ماشومان دي وجل شوې دي. د اسرائیل په وینا په وجل شو کسانو کې د حماس زرګونه جنگیالي هم شامل دي. دا و د لینډا ګریډستاین د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسفی امریکا خان.
پاکستان نن د اگست 14 د خپل ازادۍ او اویای مکلیزه په داسې حال کې ول منځله چې په یاد هیواد کې ترهګریز فعالیتونه ډیر شوي او په بلوچستان کې په سلګونه زره کسان د خپل حقونو لپاره په احتجاج بوخت دي. بل خو د افغانستان پولیس ته نږدې د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان او د بلوچستان په چمن ښار کې پرلتونکو د اگست 14 د توري ورځې په توګه یاد کړي او د تورو بیرغونو د پورته کولو اعلانونه کړي دي. د یاد هیواد ولسمشر آصف علي زرداری د شته مشکلاتو په وړاندې د مبارزې لپاره د اختلافاتو د پایته رسیدو او مشترک کار غږ کړی دی. بل خو د پاکستان په یو شمیر سیمو کې خلکو په لمنځونو کې د غزې لپاره دعا وکړي دي. اوکراینی ځواکونو د سه شنبه په ورځ د روسیې پر کورسک سیمه ناڅاپي بریدونو ته دوام ورکړی او په ګاونډي بلګروډ ولایت کې بمبار کړی چیرې چې والی بیړنۍ حالت اعلان کړی. اوکراینی ځواکونه پرون کورسک ته ننوتل چې تر اوسه یې لسګونه ښارګوټي نیولي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې ځواکونه یې په ځینو سیمو کې له یو څخه تر 3 کیلومتره پورې پرمختګ کړی دی. د روسیې پوځ هم منلی چې اوکراینی ځواکونه توانېدلي د روسیې په خاوره کې دننه پرمختګ وکړي خو زیاته کړې ده چې د اوکراینی پوځیانو د پرمختګ مخه نیولې او د هغوی نظامي وسایل په نخه کړي او په تیرو 24 ساعتونو کې د کورسک ډېری برخې بیرته نیولې دي. دا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د روسیې پر خاوره د بهرنۍ ځواکونو تر ټولو لوی برید ګڼل شوی دی. او د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې دیموکراتي غړي الهان عمر چې په غزه کې د اسرائیلو د جګړې د څرنګوالي سرسخت منتقده ده په خپل ایالت منیسوتا کې مقدماتي ټاکنی وګټلې. هغه په دې سیالي کې خپل سیال دال سامس ته ماته ورکړه، یو ځل بیا ماته ورکړه. هغه په 2022 کال کې هم د غفوړاندې بریا خپل کړې و. بل خو د ترامپ د ملاتړ څخه برخمن ټونی وید بیا وکړه شو چې په وسکانسن ایالت کې برحال قانون جوړونکو ته ماته ورکړه.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. دا امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
علی محمد چی د علینا په نوم مشهور افغان نرخزی ده په پیښور کې د امنیتی اقتصادي او جنسیتی ستونزو څخه شکایت لري، خو وایي که افغانستان ته ولاړ شي د طالبانو له لوري د وژل کېدو له ګواښ سره مخ ده. زموږ همکاري مسکا ساپۍ د علینا کور ته ورغلې او دا راپور چمتو کړی.
د کډوالۍ په ستړو کې د علینا ژوند. علینا چې اصلي نوم یې علی محمد دی یو نرخزی دی. د افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغله، خو اوس دلته د امنیتي ستونزو سره مخ دی.
چې د طالبان حکومت راغله اوس په پاکستان ته تلم راتلم. دا طالبان حکومت ته د مخکې د اجلاګانو کړو زه تلم راتلم چې څنګه ټیم چې د طالبان حکومت شو زه ستراوت اخیدم په کوټه باندې زراغم. چې ان تر راغم د تمه د زیات مشکلات دي. شروع شروع کې په فنکشن تتلم او پروګرامونو ته بتلم ځان مې لشر لپې پیدا کولې. پیرا باندې بدماشانو ډېر بے انتہا بدماشان را باندې را پیښ شول. څومره خلکو اوچته کړم، څومره زیاتې را سره وکړو. بلبنډې ویډیوګانې مشته دی، ما سره ظلم یا سره کړی دی.
علینا وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
افغانستان طالبان شدی کناغه ډیر سخت خلک دي. زما دي لوک ته وګوري، زما دي مخ ته وګوري، زما دي لاسونو ته وګوري، زما دي کنډیشن ته وګوري. نو طالبان که زوس پدې وخت کې زلاړم او پدې حالت کې زګیر کړم کنه چوندې علال اول خلا پیدا علال علال بم کی کپ کپ بم کی او بم سیزي مسلیت سکی کې دام را لا بیا خد سیزان مړ کم شي. زما وخت کې قسمت کار نه کې زب سکون.
دا نرخزی دی یو پاکستانی نرخزی کور کې ژوند کوي، خو وای تر دې د مې شل زلې ځای بدل کړي.
د تشې زې اجلاګانو کر یو کر کله بل کر کله یو کر کله بل کر پاتې کېګم. چې چا کر پاتې کېګم هغه بدماشان نشي. داغه په کور باندې ډېر زیو کی په دې دوه کالو کې ما یو شل کورونه بدل کړ. کله یو ګورو کر پاتې کېګم، کله بل ګورو کر پاتې کېګم. هغه بدماشان نشي ډېر زیو کی هغه ګوروګان ما ته وي ته خو د افغانستان ته خو بلاړ شي په منګ باندې زین مورانه ما.
علینا با په خوا محفلونو تتلله، سو افغانستان کې مېشت خپل مور ته پیسې ولېږي، خو اوس تر کوره محدود شوی.
علینا په دې تنګ کور کې ژوند کوي. د غزوان نرخزی د امنیتی ستونزو او پیغورونو ترڅنګ د سخت اقتصادي ژوند څخه هم شکایت لري.
علینا د خوندیتوب لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تللو پلان لري، خو معلومه نه ده چې کله به لاړ شي.
فنکشن وکړه ما ډېره خلک خوښۍ لږه ما سره یارانه وکړه، ما سره مینه وکړه، ما سره مینه او یارانه خو په زړه په زور نه کېږي. زه خو لشلو پوله راوتم، ما زه به ځان لشلو پوله ګټم، خپله خېټه به ساتم، مور مې نه جوړ ده، هغه لږه پیسې ولېږم. ریمبوري لوډ کې مې خپل کیسه چول دی کې لاله قبولي را کړې ده. بس انټرویو پاتې ده چې زه دا انټرویو ورکم. زما دا کار زه ضرور شکل زه ډېره په سخته کېم، ډېره زیاته په سخته کېم. که زما دا کار نه کېږي ما دې په وخت وایم نه خو د کورې ما نه د پی خبرې ما لکه د یو زینې ما صرف دې د بار مل په اسره باندې ناست تم کاغذ زما ژوند ته ګوري، زما زندگی ته ګوري. نو زه ما به ما راوغواړي که هغه کزه راونه غوښتم کور کې خو میرونه مړه کوي او د ته پی خبر کې شي خلک دي هغه خو ما ژوندی نه پرېږدي. دې نه ماله بیا خپله خودکشي ښه ده چې زه ځان مړ کړم استخلاص شم.
د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې لسګونه افغان نرخزیان پاکستان ته راغلي، خود دوی په وینا دلته هم امنیتی ستونزې لري او جنسي تبعیض ورسره کیږي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
قدرمن اوریدونکو، زموږ پښتو خبرې ټوګه هم دلته پای ته رسیږي، اما له تاسو هیله کوم چې د امریکا غږ سره پاتې شئ. پر افغانستان د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ وروسته د افغانستان په اقتصادي، سیاسي او ټولنیز وضعیت غږیږو. د امریکا غږ په بیلابیلو پروګرامونو کې په افغانستان بحث کیږي. میلمانه بلته حضور ولري او خپل نظریات به شریکي. راتلونکي خپرونه دری ده، په څو شیبو کې پیلیږي. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. علامو ملشه.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهنیمو تر لسو بجو